السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو د افغان حاجیانو لومړی ډله نن سهار افغانستان ته ورسیده د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمد الله فطرت په ایکس پاڼه لیکلی 346 حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شول د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت په وینا سکل په څلور نوي الوتنو کې ډیر زر افغان حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو د دوهې پراتلونکو غونډه کې د افغان خزو استازي برخه نه اخلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونی غونډې وروسته د یوناما مشر روزا اوتنبایو په نیویورک کې خبرلارنه ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نشي خودلای چې څنګه غونډه به جوړوي اغلی اوتنبایو واضح کړه د دوهې دراتلونکو غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشر روزماری دی کارلو کوي او د افغانستان لپاره د دوه وشتو یوادو په ځانګړي استازو کې چې کومې خزې دي هغوی به هم ګډون پکې وکړي په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه د جون په 13 پیلېږي په دې غونډه کې د افغان میرمنو د استازیو پر نه ګډون د بشري حقوقو یو شمېر ډلو سخت اعتراض کړی د بشري حقوقو د څار ډلې اجرایی مشر تیرینا حسن وویل د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د فشارونو له کبله ملګري ملتونه غواړي داسې غونډه جوړه کړي چې په اجنډا کې د ښځو د حقوقو مسله شامله نه وي او د غونډې په خونه کې افغاني ښځې نه وي چې دا ټاکن ورکوونکي پرېکړه ده د بخښنې نړیوال سازمان عمومي مشر اګنس کالامارات بیا وویل ک چیرته د دوحې په غونډه کې د ښځو د بشري حقوقو مدافعین او د افغان مدني ټولنې استازي برخه وانخلي د غونډې اعتبار به لمنځه لاړ شي د کرکټ مینوالو ته دا چې د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام لوبه په دوم پړاو کې نن وستین دیس په نوو ویکټو د امریکا متحده ایالاتونو ته ماته ورکړه نن بل لوبه د هند او بنگلاديش ترمنځ ده چې د کابل په وخت به د ماخام په 2 بجو پیل شي د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام د امریکا او ویسټ انډیز په ګډ کوربتوب د جون په 2 پیل شوی چې پایلو به د جون په 29 تر سره شي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د سوپر 8 یا د اتو غوره لوبډلو پړاو په 2 لوبه کې سبا سهار وختي په 15 بجو له استرالیا سره مخ شي افغانستان په سوپر 8 کې خپل لومړی لوبه په هندستان باندې بایللی او دام ګړی د څلور ټیمونو ترمنځ په دریم مقام کې دی افغانستان که غواړي چې نیمه پای لوبې ته ووځي باید د استرالیا او په بله لوبه کې د بنگلاديش په وړاندې په ښه اوسط باندې لوبه وګټي د اوکراین د برېښنا ملي شبکې یوکراین راهو نن خبر ورکړ چې روسیې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو تیره شپه یو ځل بیا پراخ بریدونه کړي د یوکراین راهو په وینا دا په تیرو دریو میاشتو کې اتم لوی برید دی چې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو ترسره کیږي یوکراین راهو په یو بیان کې چې د ټلګرام له لارې خبر کړي ویلي د تیره شپې د برید له امله چې په زاپروژیا او لویف سیمو کې شوه د انرژي د لیک سیستمونه او وسایل زیانمن شوي د بیان له مخې په زاپروژیا کې دوه مامورین ټپیان شوي چې په روغتون کې بستر دي د روسیې دفاع وزارت تر اوسه د دې برید پاره څنګه دی ویلې او د اروپا د فوټبال جام د تلولوی پترس کې نن درې لوبې کیږي لومړی یو په اف ګروپ کې د ګرجستان او چک جمهوریت ترمنځ د غوډوالو لوبډلو تر اوسه یو لوبه کړې او بایللې دي په همدې اف ګروپ کې د نن ورځې دوه لوبه د ترکیه او همدارنګه د پرتګال ترمنځ د غوډوالو لوبډلو بیا یو لوبه کړې او دواړي خپلې ګټلې دي درېم لوبه د ای ګروپ کې په ای ګروپ کې د چې د رومانیا او بلجیم ترمنځ بوي رومانیا په خپل ګروپ کې یو لوبه ګټلې او بلجیم یو لوبه کړې او بایللې ده د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبې د سلیرشتو یوادو ترمنز د جون په 14 د جرمنی په کوربتو پیل شوې چې د جولای په 14 به پای لوبوي خبرونه موردل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التم لوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا چې د طالبانو حکومت د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د رپورت پایلې رد کړې دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند متین قانی ویلي
ما همه این ادعاها را مسترد میکنیم و خلافی وقت ها میبینیم چون الحمدلله امنیتی که تامین شده در افغانستان سرتاسری و بی‌نظیر بوده
د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر ریپورت کې راغلی چې په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی دا هم وایي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د دوو ګاونډیو ایران او پاکستان استازیو په افغانستان کې د ترګري په اړه اندېښنه ښوولې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي
د امپیونټی which some of these terrorists
هغه تروریستی ډلې چې په افغانستان کې د دولت له مافیات څخه ګټه اخلي دا ښکاری چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی.
افغانستان کې شمیره کسان چې په البنیزم یا سپینکی اخته دی وایي تل زورونی او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. د دغو کسانو ویښتان او د بدن پروتکی سپین وی، خو ډاکتران له خلکو غواړي چې دغه خلک مزوروي ځکه چې سالم دي.
دا خو اصلا ناروغان هم ندي او کمبود دی او ملانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله من یم چې که چیرته څوک ورسره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان ندي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتیدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي خغلی ګوتریش په خپل وروستي راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی. نوموړي زیاته کړې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي چې خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دغه راپور او پایلې له حقیقت لرې بللي. د طالبانو د کورونی چار وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی ملګرو ملتو تلا څکړی شي د خبره د افغانستان وضعیت ناامنه او بي ثباته وخی. جزئیات په دغه ریپورت کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون نو وخت په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنې په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي خو وایي د آزادې جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو د غشان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان دوه ځله هوایي بریدونه کړي خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنې ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلي چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 8 وګړي وژل شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل اکسپان خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقت لري بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بي ثباته وخی.
شاید نو به خاطر انکه بعضی رویدادها او عملیاتایی کې ما د قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطافچا داشتیم اونها را هم زمینه موارد امنیتی کرده. بنان سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط اونها میشود همیشه کوشش میکنن که اوضاع افغانستان را نو بي ثبات معرفي کنن.
نوموړي پټنګار سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بیا په یو خپل نه دي. د امنیتی چارو پو سعود بختیار ازادي رادیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري. خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او دغه مسایل دي چې په نامنۍ پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون تشمن نه دي او هره شپه یو کس وژلی نیولی او ورکولی شي. دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک یې درنه بیه پرې کوي.
خو د امنیتي چارو بل پو احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د درېمې ناسې په درشل کې هم دي باید خپله بې طرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسني حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په راپور کې دا هم راغلي دي چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکنی حکومت د ملکی او امنیتي منصوبینو ناقانونه نیونې، ربړونې، وژنې او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلي چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او 10 نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سخت سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د حضرت حکم او د مخکنی حکومت د منصوبینو په نخښه کول د دې لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د دوی د حکومت د مشر لوري عمومي بخنه شوي او د تیر حکومت هیڅ کارکونکو ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د مخکنی حکومت د ملکی او نظامی کارکونکو د نیولو، وژلو او تریتم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان او ایران دایمي استازو په افغانستان کې د ترګري د ګواښونو په اړه اندېښنه ښولې. د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړي چې د مال د القاعده، داعش او ټي ټي پی په ګډون یو شمېر ترګري ځډلې په افغانستان کې فعال دي. د ایران دایمي استازي بیا په دې غونډه کې سیمې او ګاونډي هیوادو ته له افغانستانه د ترګري د احتمالي ګواښو په اړه اندېښنه ښولې. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د ترګري امنیتي ګواښونو په اړه باندې د دغه سیداوی او څرګندونی ردوی. جزئیات په دغه ریپورت کې له سنا کاکړ اورو.
له افغانستان د ترګری د احتمالي کوخونو په اړه یو سل بیا د گاونډیو هیوادونو اندېښنې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ایران دایمي استازو د یو سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه په افغانستان کې د ترګری زړلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړي چې د القاعده، ټي ټي پی او اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په ګډون یو شمېر نورې ترګری زیډلې په افغانستان کې حضور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت یې باید په وړاندې اغیزمن او دوامدار اقدامات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د منیر اکرم د څرګندونو یوه برخه چې د یاد سازمان په ویب پاڼه خپره شوې
which some of these terrorists
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له مافیات څخه ګټه اخلي، د سیاسي چې د افغانستان ټولو ګاونډي هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم کوښښته په پای کې دغه ترهګری ډلې د افغانستان موقت حکومت او د هغوی د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا اهداف ته به هم یو لوی کوښښوي.
منیر اکرم دغه شند ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغانستان په اوسنۍ حکومت دی غک وکړي چې له ټي ټي پی او همکارانو سره یې اړیکې پرې کړي، د پولي حقوقو د غوښتنو بریدونو مخنیوي وکړي، د ټي ټي پی ترهګر بې وسلې کړي او مشرتابه ونیسي او پاکستان ته وسپاري. همهاله په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي سید ایروانی د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د تماس سیمه ایز ډلې دویمې غونډې ته په اشاره سره چې د جون په اتمه ترسره شوه وویل د سیمې هیوادونه له افغانستان د ترهګری تو ګواښونو په اړه اندېښمن دي او دا د مسؤلو چارواکو مسؤلیت دی چې له ترهګری سره مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه
ایران په افغانستان کې د افراطیت ترهګرۍ او سپاتیوالي د حل کولو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د دې بیا رغونې لپاره فعاله برخه واخلي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې هم ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار له افغانستان د احتمالي ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښت خو ویاندی ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې په افغانستان کې ځپلې او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي کده دوی را روانه ناسته کې افغان خزي د بشري حقوقو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نشي، د دې غونډې اعتبار بل مینځل اړ شي. دغه سازمان سرمنشي اګنس کالمارا د جمعې پورې خپل ایکسپانډ لیکلی په دې ناسته کې باید افغانستان روان بشري کړکیچ تر رسیدنه وشي. بل خو په افغانستان کې لزدا کړو ځینی محروم انجونی او د خزو د حقوقو فعالان وایي ک په دې ناسته د طالبانو لوري پر دوی د بندیزو د لری کول او د حقوقو د خوندیتوب پاړه بحث ونشی ناهیلی بشی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درې مغونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافی اندازه رسیدنه وسی. اګنیس کالمار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکسپانډ خبرداري ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان خزي د بشري حقوقو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی، د دې غونډې اعتبار به لمانځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقوقو انتقادي بحثونو څنډې تکول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالمار وړاندې لیکلي د غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانې کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه خودل به د طالبانو لوري د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټي سیستم مشروعیت ورکولو ته زمينه برابر کړي، چې په خبره یې لټولنی نه یې خځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کلمارد له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونو د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریز غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې دربار د پنځشنبه په ورځ د جون په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې پر راتلونکي ناسته کې افغان ښځې بې برخې کړې دي. هغې پرون جمعه د جون په 21 هم په خپله اکسپانه لیکلي چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د ښځو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې ښځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه د طالبانو له لوري له زده کړو ځینې محرومې انجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل شي دوی به ډېرې ناهیلي شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي نادیه ازادي راډیو ته وویل
دا چې ښځو ته د حضور اجازه ورکړ شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره هلته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته زموږ د مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره هلته بحث وشي، چې موږ ته باید د تحصیل لارې پرانیستل شي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوهې په دریمه غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
چې د دوهې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورنکړل شي دا به یو جدي ستونزه او د دوی لپاره یو بل نه امیدي، او که چیرې افغان ښځې په دې غونډه کې شامل نه شي نو دا به د ټولنې د نیمایي وګړو ته غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبه های ارغوانی په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو ته استولو ویډیوګانو او په خبر پاڼه مدنی فعالانو خبریالانو لوبغاړو او فرهنګیانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونی غونډې وروسته د یونما مشر روزا او تنبوایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلې او تنبوایوا زیاته کړه چې د دوهید راتلونکو غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړي واستازو کې چې کومې خزې دي هغه به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهید ری مناسته د ملګرو ملتونو په قربتوب د روانې جون میاستې په 13 د جولای تر لومړۍ نیټه جوړه سي، چې طالبان هم رسمن وربلل شوی او دوی د خپل پلاوی د ور استولو اعلان هم کړای دی. دا په داسې حال کې ده چې په 13 نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم د فوټبال مینوالو ته په تیره بیا د اروپا د ملتونو د اتلولۍ او سیالیو له لاړه اټکل کیږي جرمني ته به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو د لیدو لپاره د دې ټورنمنټ له پایله تر پایه شاوخوا 2.5 میلیونه ننداره چان سفر وکړي. له دې درکه به جرمني څه باندې 1 میلیارد یورو ګټه ترلاسه کړي. دا لوبې تیره اونۍ پیل شوي چې یوه میاشت دوام کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې له احمد شیبه راوړو.
I'm from Holland and this is my family.
نندارچان د جرمنی په مختلفو سیمو کې خپل لوبغاړي هڅوي. دا شور د هالنډ او فرانسې د لوبډلو د مینوالو دی چې پرونی لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شو. د فرانسې او هالنډ د لوبې پر مهال کمري بیا بیا د فرانسې د نامتو لوبغاړي کیلیان امباپه په لور ور وګرځېدی چې په چوکۍ ناستو او خپل احساس نه شوی پټولی. کله به سر په لاسونو کې ونیو، کله به په چوکۍ کې شاته تکیه وکړه، پورته به یې وکتل او کله به ودرېده. د امباپه پوزه په تیره لوبه کې سخته ولګېده چې له همدې عمله په پرونۍ لوبه کې دی نه لوبېده. د اروپا د فوټبال اتلولۍ د جولای په 14 د 24 هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ په جرمني کې پیل شوې دي چې یو میاشت په دوام وکړي. هغو لوبغاړو ته هم ځینو لیدونکو لاره پیدا کړې ده چې د دوی د خوښي ټیمونه هلته خپل تمرینات کوي. د جرمني په مینس سیمه کې پرون د سلواکیا د ټیم مینوالو له اوکراین سره د مسابقې تر پیل مخکې په یو فرعي سټیډیوم کې خپل لوبغاړي د تمریناتو پر مهال تشویق کړل.
Oh,
د اوکراین او سلواکیا لوبه 2-0 په وړاندې د اوکراین په ګټه پای ته ورسیده. د جمعې د ورځې بل لوبه د پولند او اوتریش ترمنځ وشوه چې اوتریش 3 ګولونه وکړل او پولند 1 ګول ووهه. دا مسابقه خلک یوازې په لوبغالو کې نه ګوري، د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر کسان د لویو پردو له لارې هم دا مسابقه ویني. جرمني آژانس خبر ورکړ چې سبا به د برلین له برانډبورګ دروازې سره د جرمني او سویس د لوبې ننداره خلک پر لویه پرده وکړي چې له اټکل سره سم به 10,000 کسان دا میچ پر لویو تلویزیوني پردو وګوري. د جمعې په ورځ د پولند او اتریش ترمنځ په برلین کې 20,000 کسانو د تلویزیون پر پردو دا مسابقه وکتله، که څه هم د باران له امله 2 ساعته میدان تشو. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ تر پیل مخکې داسې اټکل شوی وو چې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان به د دې لوبو د لیدو لپاره جرمني ته سفر وکړي. پولیټیکو خبرونې لیکلي چې ممکن جرمني 1 میلیارد یورو د فوټبال د دغو مینهوالو له درکه ترلاسه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چاوي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوې. د دې ادارې د مالی او مشارکت برخې مشر لیزا دوتن پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا غونډې ته ویل په دې واد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان وایي د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچا د اندېښنې وړ بلل او ویلي دي چې په هرو څلورو افغانانو کې یو یې په دې ډاډه نه دی چې د خپل بل وخت ډوډۍ بل کوم ترلاسه کوي. پرون د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشري لیزا دوتن وویل چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه ماشومان د لوګي له شدیدې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي دي چې نوموړي دا سرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارتن ګریپس په استازیتوب وکړي. د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشر دا هم وویل چې سکل په افغانستان کې 50% زیات وګړي چې شمیري 3.5 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا په نړۍ کې د اړمنو کسانو لاړ خدریم هیواد دی. په راپور کې راغلي چې د تیر کال د سپتمبر له 15 رئیس له پاکستان څخه 6,13,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې نږدې 80% ښځې دي او ډیری بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د مالی څانګې مشر همداشان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سختو اغیزو په دغه هیواد کې بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. نوموړي وویل چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې یوازې 6.9 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې د 3 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ بودیجې 20% جوړوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخت اړتیا لري. په کابل کې وی میرمنې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا پر راپور کې دا هم ویل شوی چې د بودیجې د کمښت لامل د ماین پاکۍ او د روغتیا د برخې په ګډون د دوی ګڼ پروګرامونه ځنډیدلی او که بودیجې ترلاسه نه کړي یو شمېر نور پروګرامونه به هم وځنډیږي. د دې دفتر د مالی او مشارکت برخې مشر ویل سره لدی چې میلیونونه افغانان د خپل ورځني ژوند د بقا لپاره په بشري مرستو تکیه کوي، باید تمویلونکي د افغانستان لپاره مرسته وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې له افغانانو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره باید داسې لارې چارې ولټول شي چې هغوی له بېوزلۍ خلاصون او د اقلیم اړوند یو لړ زیانونو په وړاندې مقاومت وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په افغانستان کې یو شمېر کسان چې په البنیزم یا سپینې کې اخته دي وایي تل زورونې او غیر عادلانه چلند سره مخ دي د دوی چې دا چې د خبره دا کار د دوی د خپګان لامل کیږي د ټولن پوانو په انت په ټولنه کې له دوی سره کم ارزښت او نامناسب چلند دی لامل کیږي چې په خپګان اخته او څنډې ته شي جزئیات له عبدي سپوږمې اورو
میایم سفید بود رنگ نکده بودم دیگه بازو نمو جا که کس دید دیگه این همی چی رکت که یعنی چی رقم است انسان است حیوان است چی است
فاطمه 15 کاله نده او دو بلخ ولایت اوسیدون کده هغه البنیزم یا سپین کلری چې له عملی په ژوند کې زوریږي فاطمه وایي چې د پوستکي ویښتانو بڼو او رزو د رنگ د نشټوالي له امله تل د ټولنې لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او مجبوره شوی چې له لس کلنۍ راهیسې خپل ویښتان رنگ او بڼه او وریځې پریمالو او قلم ابرو یا د وریځو په قلم جوړې کړي فاطمه ازادي راډیو ته وویل دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي ریمال یې ډیر کارولي لید یې کمزوری شوی دی
دغه باز باز میګه کې وی اون سارس چرای تراس حالا چشم چرای تراس وی چرای چخص معلوم میشوی
ځینې خلک وایي چې سړی ولې داسې دی سترګې یې څه ډول دي دا څه ډول ښکاری دا انسان زهروي مجبور یو چې دا شیان استفاده کړو چې څوک را باندې پوه نسی سترګو مې له همدې عمله تکلیف پیدا کړای او به کوي او درد لري خو مجبور یم چې استفاده یې کړم
همیشه او میزنه همیشه سوخت و درد میداشته باشه چون مجبور استم که باید نمی چی دکنم دیگه
د فاطمه په وینا د هغې پوستکی ډیر حساس دی او د لمر سره د مخامخ کېدو په وخت کې سورکیږي او شړیږي په البنیز مخته کسانو ته په افغانستان کې په دودیز ډول خدري هم وایي د کابل اوسیدونکی 15 کلن زبیر هم په البنیزم یسپین کې اخته دی زبیر د ښوونځي په لسم ټولګي کې دی او که څه هم په خبره د ښوونځي له غوره زده کوونکو څخه دی خو وایي هره ورځ ښوونځي ته له تګ ښه خاطره نه لري ځکه زیاتوي چې د خپلو ټولګیوالو لخوا ځورول کیږي هغه ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان کمی غیر عادی است مثلا زیاد دید میتن میگن چی تو که قدر سفید است
دو دوی چلند غیر عادی دی دیر را گوری و سپک خبری کوی کل امریکایی را تا وای کل شوروی وای یا وای چی تلال و تک غرزی دلی کلمی هم نهیری که دیر را بند تاثیر کوی
گای امریکایی گفتن گای شوروی گفتن گای گفتن که از تیاره افتادی این میگه پسن زیاد بد میخوره
زبیر غواړي چې ټولنه او ملګري یې د ټولنې د نورو غړو په څیر ورسره چلند وکړي او د یو بشپړ او بې عیبه انسان په توګه ورته وګوري له دغو کسانو څخه یو یې د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کوژدنه یې د البنیزم له امله له ده بېله شوې چې له امله یې ډېر خپه دی یو ټولنپوه بهاءالدین بقایي ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو سره د شاوخوا خلکو نامناسب چلند دوی په خپګان اخته او له ټولنې څخه لیرې کوي
ای رفتارای نامناسب اطرافیان یار رنج میته بالاخره چور یک
په البینیزم مخته کسانو ته په ټولنه کې پټی تسرګه قتل کیږي او د دې لامل ګرځي چې دوی ځان تر نورو کم وګړي خپش یو څنګه تشي د ټولنې خلک باید د نورو خلکو په څیر مینه ورکړي او عادي چلند ورسره وکړي
او نور بناوی مثل دیگر افراد دوست داشته باشند
ډاکټر متین صافی بیا د هغو کسانو په اړه چې په البینیزم مخته دي ازادي رادیو ته وویل
دا ناروغان نور کوم کمبود نه لري او لکه نورو ناروغ پندې خپل د ژوند ټول چارې سمبالولای شي نو لدې خبره په ټولنه کې باید د مسایل حقوق انسانانو په شمول باید وپیژندل شي دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود دی او ملانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی نو هیله مندم چې گرچه په افغانستان کې ډیر زیات نه لرو مګر بیا هم کچیرته څوک سره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان نه دي اصلا سالم انسانان دي صرف د وجود یو پیګمنت کم دی
البنیزم یا سپینکی او جنیتیکی ناروغي ده په دې ناروغي د اختکاس د پوستکي او ویښتانو رنگدانۍ کمی وي او د لمر یا روښنايي پر وړاندې خورا حساس وي په دې ناروغي د اختکاسانو د پوستکي او د ویښتانو رنگ تک سپین وي او د سترګو رنگ یې آسماني وي چې لږ یې کم او روښنايي ته نشي کتلای
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې څلور نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته. د افغان حاجیانو لومړی ډله نن سهار افغانستان ته ورسېده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت لیکلي 306 څلوېښت حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شول. له افغانستان سره کال 1500 کسانو په حج کې ګډون کړی و. د دوهې پراتلون کې غونډه کې د افغان ښځو استازي برخه نه اخلي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا تر پرونی غونډې وروسته د یوناما مشر روزا اوتنبایوا په نیویورک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتو ته څوک شرایط نشي ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. د ملګرو ملتونو په دې پرېکړې باندې د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو سختې نیوکې کړي. د شلو ورونو د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان په سوپر ایټ کې خپل دویمه او مهمه لوبه د استرالیا په وړاندې ترسره کوي. افغان ټیم خپل لومړی د سوپر ایټ لوبه په هند بایللی، او سیمی فاینل ته د وتلو لپاره باید هم استرالیا او هم بنگلادیش ټیمونه مات کړي. د اوکراین د برېښنا ملي شرکت یوکراین راهونن خبر ورکړ چې روسیې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو تیره شپه یو ځل بیا پراخ بریدونه کړي. او د اروپا د فوټبال جام د تلولې په ترڅ کې نن درې لوبې کېږي. په اف ګروپ کې ګرجستان او چک مخامخ دي، همدارنګه په بل ټیم کې بیا ترکیه او پرتګال، او په بله لوبه کې رومانیا او بلجیم لوبه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مورا بولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبانو سخت کال څخه 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
موږ ته پاله تر رسیدلې یو چې باید پسکرو ته د کوکنارو د کښت نه کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو سخت کال د افغانستان په څلور درسو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
قیمتي تریاک
سخت کال د تریاکو به ډیر لوړ شوې دي. همدې عمله خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرلې دي. هغه سیمه چې اوبې درلودې هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل.
د چنشي مواد ولې عزت نفس لمنځوړي؟ په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
د عزت النفس د نشټوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکرم نشه پریږدي، کور ته روغ رمټ ستنیږي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی،
او زیم اکرم ولی
والک تدلت سکوی، شکر ده علاج دیوشو، خچاق سورا و سپین زبان در نجوشو، مو خواسی هم داد سریخو پتند که نخیتیو، تو ولی برت راغلی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډیر کرل کیږي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو، راغلي چې د طالبانو حکومت سخت کال وکولای شوای چې څه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې د افغانستان د جنوبی ولایتونو ترڅنګ سخت کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوی دی. د موضوع تفصیل بس موږ د همکار پر راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشې بوټو، نشې موادو تولید او قاچاقو په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سکال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2014 کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شوی وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ غوښتنه وکړه، د روسیې هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشه یي موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سکهل دی 1 کیلوګرام تریاکو بیا $1,015 ته پورته شوی او د طالبانو حکومت وایي چې د لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت ته هڅولې دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازي کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت ته اړتیا پیدا نه کړي، باید په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
مخته پاله تر رسیدلی یو چې باید بسکرو ته د کوکنارو د کښمنه کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان
د بدیل معیشت پروگرامونو پیاورتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شوی تخمونو ویش، کیمیاوي سرې د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کاروانګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینی ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچنی بندونه او د ستروس 200 باغونه جوړ کړي. د 25 هکتار زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,463 بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خته
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسېدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سخت کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په مخکینی فصل کې د افغانستان په 400 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو 400 دوام وکړ. تحلیلګران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دړو په میاشت کې پیل کړل چې د 1403 کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د مني په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیر یې نه دی اعلان کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپرې سوي خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه، او دوی وکولای سول چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي.
سه کال د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي، همدې امله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلی دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د مني د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل او صفر ته مو ورسول.
د پخواني جمهوري نظام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وروستی راپور چې په 1400 کال کې خپور سو ښوولی و چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند که، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل. دا خامخا چې بزګرو ته او کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
هغه بزګران چې په تېر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی، هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي، مثلا موږ ته د غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږکال هم د پروسږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګرو ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړې، او سږکال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سخت کال د افغانستان په 40 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت او نفس ته ځان درناوی یا د ځان ارزښت له منځه وړي، او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفی فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل کیږي، نشه یي مواد ولې عزت النفس له منځه وړي، په معتادینو کې د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې څه دي، او د عزت النفس نشتوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. ښاغلی ډاکټر سمیم، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر، یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنی دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه با ارزښته یې، نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس لمنځه وړي او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري، نو بې ارزښته شخصیتونه نظر به ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کیږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس لمنځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې رودي دي په ټولنه کې ورته د بې ارزښته اشخاصو په سترګه کتل کیږي، نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. له بلې خوا اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي سي خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی غلا ته مخه کړي، چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او له بلې خوا معتادین چې په کوم ناوړه محیط کې اوسیږي دغه محیط هم د هغوی د عزت نفس د له منځه وړلو سبب ګرځي.
موږ څنګه پوه شو چې دې معتاد عزت نفس له لاسه ورکړی دی؟ د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې کومې دي؟
د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور اعتماد له لاسه ورکوي، د خپلو ضروریاتو یا اړتیاوو اظهار نشي کولی، چې چا خپل اړتیاوې یا کوم ضروریات چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډیر زیات متاثره کیږي او له ماتې یا شکست څخه ډیره شدیده ویره لري. دغه یې عمده نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه کوم شخص چې عزت نفس یې له لاسه ورکړی دی زیات مضطرب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطره ډک کارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي چې بالاخره له ټولنې یا له اجتماع ګوښنه شین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي ځکه چې دی له شکست ډیره سخته ویره لري. دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سمه، نو دغه ناکامي ده ته ډیره ګرانه پرېوځي، له خپل ځان او قوارینه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپله دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان لپاره یو عار یا پیغور بولي. نو که دغه کس د احتیاط تر څنګ عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشئی په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت النفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشئی موادو ته مخه کړي عزت النفس یې ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا خوي، ولی کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلات و د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو ورو کمزوری کوي او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي دغه محیط هم د ده د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډیره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولی د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې یا عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي او بالاخره یې عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزت نفس بیرته ترلاسه کولی شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا شته؟
که یو معتاد نشه یي مواد پرېږدي، کوم عزت النفس چې ده د احتیاط له امله له لاسه ورکړی دی دغه یوازې د نشه یي موادو په پرېښودلو سره بیرته لاسته نه راځي، بلکې دا د فامیل لخوا ده ته باید یو روحیه ورکوله سي، ده ته باید یو کار شغل برابر سي، او د امکان په صورت کې که چیرې له یو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مساعده سي، نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دی بیرته خپل عزت النفس لاسته راوړي.
آیا پوهیدلاست؟
آیا په هیده لاست نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګوني حواسو په واسطه، پنځګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته حافظه متصل وي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشایي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی دوی شی ثبتولی نسی په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
ایا په هیدلاست
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکرام په نشئی موادو معتاد وي، خو څه وخت وروسته کلک اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه دې چې د معتادینو د درملنې روختون ته ورزي او حالت تر څه مودې تیرولو وروسته کور ته روغ رمټ ستنيږي. دا اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډیر خوشاله وي، خو یو شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولی بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډراما کې واورو.
پلارا، یو خبره درته وکم، خفه کیږي خو نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایا بچیه، څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډر پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی.
شکر دی زویا چې په خیر جوړ شوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلار، اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم، ولې تاسو د پخوا پشان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویا؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بل سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا پشان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسو هیڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه د مشر زوی دی، په دوکان کې په کار تر سره اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تیر شوله. ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره خزی، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شم ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډری انډیوالې پیدا که، بیرته به پوډری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخوانی ملګری مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل ځای باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی، تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور را باندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله. او تابیر تا پا ویر اخته کرو.
زا بابا دانو تا ویر دی پودر رو تا ازرو شوه و باس آسی پلمای لطا والا
ده لکس رجور مات کرد پا دی نیمش پا لکور رو ود پا اغا با لکوت سکه ده پودری اندوال کور دی کتا اغا کور تا ورسی بیرده با پنشو اخته سی او ده طولم ستاد لاسه.
زا پا پودری زوی باور نشم که ولی چه معلومه ده که بیرده پودری شو سمال آناس رجین خونه یم پلوی لاس پلا سرمایه پو بوله وکم
پیسی دی پا ور پسیسی چه بچان می آرام نوی مجدا پیسی چکو هم زان تا پلار وایا پلوی لاس سالک نشو تار باسه.
سری مخام کوا خوبونا بنگولے ونائی کرے جانانا لا 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 لا.
اسلام جانا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو اکرم داتے.
اوہ زیم اکرم ولی
والک تدلتا چکوی شکر دے علاج جوشو خچاک سورہ اس پینز باندر نا جوشو مخواسی هم داد سریخو پا دند که نخیتیو تو والی برت راغلی.
هو ازی خورشتی هم چه جور شوم.
نو چه جور شی بیا چه کوی چه دی مردار لکتی تا برت راغلی.
های های کور خو آقا وقت کوری چه سره پکی زد ولری او آرام ای خوچی زد دی نی او سوک باور ندر باندی کهی نو دا کورم سره تا سور تا نور شید.
ولی پا کور که مو چه خبره و
بس اسلام جانا دا داسی وطن ده که یا وار پا پودری یا پا بل بد نوم یاد شوی نو بیا تر مرگ آغا نوم در پوری ترلی ده. ما پا چه تکلیف پودر پری خودل خود روز پوری هم طول خل پودری را توای لنور خلق خو گله نشتا خپل پلار می هم تو روز ده پودری پسترگ را تا گوری.
خیر ده اکرام جانا پا دی ورو خبرو پچی مگرده کس ما منی نو بیر تا خپل کور تا بلاشا دا مردار دکتای او دا چطلی خوبینه تو خدای دا جوان دای.
نه بیا کور تا نزم دیر مزر دردو که بلار می پا دیر از پکس سرگراتا و گتل.
والکا ما ویل چه پا ما پسر اغلی چه نصیحت راتا و که او علاج تا می بیای ستا پا برکت و موگم ستا غنده لدیغم لرلی عمال تخ خلاص شو اگه تام بیر تا دیه چطل زای تر اغلی.
های های دا پاکی چه گتل ری کار سمرم پاک شی خرک دی بیام چطل بولی او سنو راسیات پریده زر راک یو پڑی چه سخ خماریم.
دا گه دی بادار و اغلا زمک ایک دلستا پر مخلاس دا دا زی غط پڑی بدر کم چه بیر تا دیه دا پخوا پچان آسمانو تا پورت کی ها دا اگه دی واقل نو
کسو بای ما.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان.